په کابل کې د مازدیګر 4 بجې سوې. السلام علیکم، د ازادي راډیو یو بل خبرونه ته شرح خلاست. په افغانستان کې د کورونا د نوې څپې تازه اندېښنې او نوې بندیزونه
د درېمې څپې د کنټرول لپاره د مکاتب او تصمیم نیادونو رخصتول و چې نن عملاً دغه کار په عملي توګه ترسره شو.
د لغمان اوسیدونکي د روانو جګړو پر مهال د ملکیانو خوندیتوب غواړي.
ماشومان سفر په پی کې جنګونه دي په یو داسې ځای کې وکړي چې هغلته غیر یو هغلته کورونا نه یې ملکي تلفات نه یې اول خو جنګ ته ضرورت نورنشته.
نن د پښتو ژبې ورځ ده. د دې ژبې پر تاریخي مخینه او اوسني حالت په یو تفصیلي راپور واورئ.
کله چې زرګونه کاله وړاندې آریایان د بلخ په شاوخوا سیمو کې آباد شول، نو د یو بل د پوهولو لپاره دوی په یوه ژبه ګړېدل چې آریک بلل کېدل. خو د وخت په تېرېدو سره له آریک څخه نور ژبې هم پیدا شوې چې یوه یې پښتو ده.
نو راپورونه هم لرو. په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه اورېدلې سي، حقیقت څه دی او تندې څنګه. خو لومړی خبرونه له سالم محمد صالح څخه.
د ملي امنیت سلکر پاکستان په افغانستان کې د نه اعلان شوې جګړې په پرمخ بیولو تورن کړ. د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان وایي افغان امنیتي ځواکونه په ښه موقف کې دي. د ناټو سرمنشي وایي بلاروس شای د روسیې په مرسته درایم ایر هوایي شرکت یوه الوتکه په زور ناستې ته مجبوره کړې وي. د ملي امنیت سلکر په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو جګړه د پاکستان نه اعلان شوې جګړه وبلله. حمدالله محب دا خبره نن په کابل کې د امنیتي چارواکو په ګډ خبري کانفرنس کې وکړه.
دا جنگ یو نه اعلان شوی جنگ د پاکستان سره دی او هغه په دوامداره توګه په افغانستان کې د دې مداخله پټه نه ده، ټول دنیا ته اشکاره ده او موږ غواړو چې دا مسله د امنیتي همکاریو د لارې نه مستقیم د دوی سره حل شي.
شغلی محب مخکې هم وسلوال طالبان د پاکستان په همکاري په افغانستان کې د جګړې په پرمخ بیولو تورن کړی وو، خو طالبانو او پاکستان دواړو دا تور نه دی منلی. په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قمندان وایي افغان امنیتي ځواکونه په غوره وضعیت کې دي. جنرال سکاټ میلر نن د کابل امیر روغتیا څلور لارې ته څیرمه له نیو کابل کمپ څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو او افغان لوري ته د دغه کمپ د سپارلو په مراسمو کې وویل.
دا چې د ناتو ائتلاف او قاطع ملاتړ ماموریت ځواکونه له افغانستانه په منظم او خوندي ډول په وتلو دي، په عین حال کې څرګندوي چې زموږ د افغان امنیتي ځواکونو شریکان په زیاتو مواردو کې زموږ ورونه او خوندې تر ټولو غوره ممکنه دریست کې دي.
له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل د مې میاشتې پر لومړۍ نیټه پیل شوي او د سپتمبر 13 دوام کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. دغه وزارت نن په اعلامیه کې ویلي دغه عملیات پرون سوي چې د وسلوالو سپکې او درنې وسلې هم تخریب کړی سوي دي. هخوا د ننګرهار مطبوعاتي دفتر وایي په چین ولسوالۍ کې په تیرو 24 ساعتونو کې د امنیتي ځواکونو په پوځي عملیاتو کې 11 وسلوال طالبان وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. بلخوا د 215 اتل قلو اردو ویان یحیی علوی نن رسنوی ته ویلي د کندهار په خاکریز او شاولیکوټ ولسوالۍ کې په تیرو 24 ساعتونو کې وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
څلور تنه وسلوال ترهګر ووژل شو او څلور تنه ټپیان شو. په دې عملیاتو کې د دښمن دوه پتنځایونه د 8 اسلحه سره کاملا د منځه تللي دي.
وسلوالو طالبانو د دغو دوو پیښو په اړه څه نه دي ویلي. بلخوا د لغمان مطبوعاتي دفتر وایي وسلوالو کسانو تېر شپه د مرکز مهترلام په ګمین سیمه کې د قاري غورځنګ په نوم یو ملا امام په ډزو وژلی دی. د بدخشان د ولی ویاندوی په کرانو منجان ولسوالۍ کې د لاجوردو پر کان د وسلوالو طالبانو ډلهیزه حمله په شاتم بول سوي ده. نیک محمد نظری نن ازادي رادیو تو ویل چې وسلوالو طالبانو د بهرنیو اتباعو په مرسته غوښتل تیر شپه پر دغه کان ډلهیز برید وکړي.
حملات تهاجمی گروه طالبان
د کران او منجان ولسوالۍ پر کان د وسلوالو طالبانو ډلهیز بریدونه چې غوښتل د بهرنیو تروریستانو په همکاري وکړي، د دې ولسوالۍ د ولسی پاڅونوالو په همکاري په شاو تنبول شول او طالبانو ته مرګ ژوبله واوښته.
د ولی ویاند وی افغان امنیتی ځواکونو او پاتسنوالو ته کوم زیان نه دی اوښتی. بلخوا د پکتیکا د امنیه قمندانۍ ویاند شاه محمد آریان وی د ګیانی ولسوالۍ پخوانی امنیه قمندان بیار خان تیر شپه د ماین په چاودنې کې وژل سوی او دوه نور کسان ټپیان دي. ویل سوي بیار خان په وروستوي کې په سرروزي ولسوالۍ کې د ساتنمن په توګه دنده ترسره کوله. د دې حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی دی. محمد داود لغمانی نن د غزنی د والی په توګه خپل دنده رسمن پیل کړله. د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکې ادارې نن په یو بیان کې ویلي چې شغل لغمانی رسمن د غزنی د والی په توګه معرفي سو. محمد داود لغمانی چې دوی اونې مخکې د فاریاب د والی په توګه په یو پوځي لوا کې رسمن معرفي سوی وو، د ځینو کسانو د مخالفت له کبله یې خپله دنده پیل نه کړای سوی. په فاریاب کې اعتراض کوونکو چې ډیری یې د جنبش ګوند غړي وو غوښتنه درلوده چې والی دې د دوی په خوښه معرفي سي. د ناټو سرمنشي وایي دی فکر کوي چې د بیلاروس چارواکو احتمالا د خپلې متحدې روسیې په همغږۍ د آیرلند هوایي شرکت راین ایر الوتکه اجباري ناستې ته مجبوره کړې ده. یانس سټولتنبرګ پرون جمعه له سکای نیوز ټلویزیوني شبکې سره په خبرو کې وویل د روسیې او بیلاروس ترمنځ پر نږدې اړیکو خبر دی. د زیاته کړه ډیره ګرانه ده چې په مینس کې د رژیم وکړای سي دغه کار له روسیې سره له همغږۍ پرته وکولای سي. الکساندر لوکاشینکو د تیر کال د اگست میاشتې د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د ځان تر بریالي اعلانولو وروسته په پیل سوې لانجه کې تر ډیره پر روسیې اتکا کړې ده. د بیلاروس رژیم تیر یکشنبه د راین ایر هوایي شرکت یوه الوتکه د مینسک پر هوایي ډګر کښېناستو ته مجبوره کړه. د بیلاروس چارواکو ویلي وو چې په الوتکه کې د بم د موجودیت په اړه اطلاعات ترلاسه کړي وو. په الوتکه کې چې له یونان څخه لیتوانیا ته روانه وه کوم بم ونه موندل سو. خو د لوکاشینکو یو منتقد ورځپاڼه لیکونکی رامن پراتاسوویچ چې په الوتکې کې ونیول سو. د بیلاروس د اپوزیسیون مشرې سویتلانا تسیخانوفسکایا غوښتنه وکړه چې د مې 9 دی د ډیموکراسۍ لپاره په مبارزه کې د بیلاروسانو د ملاتړ د پیوستون نړیوالې ورځې په توګه ولمانځل سي. تسیخانوفسکایا تېره شپه په یوه ویډیویي پیغام کې وویل
I announced the global picket of solidarity with Belarus.
زه د می میاشتې 9 له بیلاروس سره د پیوستون د نړیوالې ورځې په توګه اعلانوم. تاسو څنګه کولای سئ له دغه پیوستون سره یو ځای سئ؟ په خپل ښار یا هم په مجازي ډول له بیلاروس سره د پیوستون په مناسبتونو کې برخه واخلئ. د ډیموکراتیک بیلاروس د ملاتړ لپاره یو بیان خپور یا هم پریکړه لیک تصویب کړئ.
دا غوښتنه په بیلاروس کې د سوله ییزو مظاهرو د کال د پوره کېدو په مناسبت کېږي. هغې پر دغو مظاهرو فشارونه د بیلاروس په معاصر تاریخ کې تر ټولو سخت ځپونکي اقدامات وبلل. د تیر کال د مې پر 9 د تسیخانوفسکایا خاوند هم په غیر مجاز لاریون کې د ګډون له کبله ونیول سو. فلوګر سیارهی تسیخانوفسکي چې غوښتل د تیر کال د اګست میاشتې ولسمشرۍ ټاکنو ته ځان کاندید کړي تر نیول کېدو وروسته زنداني سو. او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د استانبول ښار په تقسیم میدان کې یو تاریخي جومات پرانیست. له دې سره یې خپله هغه پخوانۍ ژمنه پوره کړې چې د استانبول په عمده میدان کې د مسلمانانو د عبادت ځای جوړولو لپاره کړې وه. ولسمشر اردوغان پرون د جمعې تر لمانځه وروسته زرګونو لمونځغاړو ته په خبرو کې وویل
کله چې موږ ته 2014 کال د جومات د جوړولو لپاره بیا اقدام وکړ، موږ په پارک کې له مظاهرو سره مخامخ شو. دا هغه شیبه وه چې تروریستان زموږ په وړاندې ودرېدل. د 2012 کال د جولای په 15 د کودتا تر هڅې وروسته موږ په پوره هوډ خپلې مټې راوبډ وهلې چې وښیو د دې ابتکار مخه څوک نشي نیولی.
د معتقد مسلمان اردوغان په ملاتړ د تقسیم جماعت او 10 مینارې جوړولو 4 وخت ونیو.
خبرونه ملازده ای رادیو واوریدل دوستانو، د خبرونه ز فریبا ظاهر د قادر جلالو په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت د کورونا وایروس د نوې څپې د کنټرول لپاره د افغانستان په 14 ولایتونو کې د ښوونځیو، پوهنتونونو او ښوونیزو مرکزونو د تړل کېدو اعلان وکړ. د دغه وزارت چارواکي وایي په دې وروستیو کې په کورونا وایروس اخته کسانو پیښې زیاتې سوي چې دوی دغه پیښې ته اړ کړل. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت د پلازمېنې کابل په ګډون په 14 ولایتونو کې د 2 لپاره ټول کوانځي، پوهنتونونه او ښوونیز مرکزونه تړلي اعلان کړل. د دغه وزارت چارواکي وایي دا پریکړه یې د کورونا ویروس د نوې څپې د پراختیا د مخنیوي لپاره کړې ده. د دغه وزارت سرپرست وحید مجرو د شنبې په ورځ په کابل کې د پوهنې او لوړو زده کړو وزارت له چارواکو سره یوې ګډې خبري غونډې ته وویل
درک ندارین.
مونږ ته ویل کیږي چې تاسو درک نه لرئ، اقتصادي نظام او د ټولنې وضعیت د ستونزو سره مخ کوي، خو ټولنیز واټن حداقل تر 80 یا 70 سلنه خلک خوندي ساتي. دا یو اصل دی. نیوکه کیږي چې تاسو پیغام نه دی بدل کړی، خو کله چې ګواښی او دی او حل لارې هم هماغه شان ده، مونږ څنګه کولای شو چې په دې اړه بې غوره
واوسو؟
روغتیا وزارت په کابل، غزنی، هلمند، کندهار، لوګر، ننګرهار، پکتیا، پروان، میدان وردګ، پنجشیر، بلخ، لغمان، بدخشان، کاپیسا، کندوز او نیمروز ولایتونو کې د دې پریکړې د پلي کېدو خبره کړې ده. دغه وزارت په دې اړه په یو خبره کړې اعلامیه کې په افغانستان کې د کورونا ویروس وضعیت جدي او د اندېښنې وړ بللی دی. د پوهنې او لوړو زده کړو وزارتونو چارواکو او د ازموینې ملي ادارې د عامې روغتیا وزارت دغه پریکړه منلې او ویلي دي چې د غبرګولي له 8 نیټې به د 2 اونیو لپاره په یاد 14 ولایتونو کې ټول ښوونځي، پوهنتونونه او ښوونیز مرکزونه تړلي وي. د لوړو زده کړو وزارت دا هم ویلي چې د کابل د کانکور ازموینې ګډونوال دی د بایومیټریک پروسې د ترسره کولو لپاره تر بل اعلان دې په تمه سي. په دې خبري کانفرنس کې د پوهنې وزارت سرپرستی وزیر رنګینی حمیدی او د لوړو زده کړو وزیر عباس بصیر هم ګډون کړی و. میرمن حمیدی وویل
دا د ژوند او د مرګ مسله ده، او من هیڅ مسول د وزارت معرف چې زموږ سیسې په ملینور اولادونه مکتبو ته راځي، استادان محترم راځي، زموږ وظیفه ده چې پیشنهاد چې وزارت ساتامه موږ ته وړاندې کړي، موږ مجبوري چې د هغه ملاتړ وکړو او همکاري ورسره وکړو.
د لوړو زده کړو وزیر عباس بصیر بیا ټینګار وکړ چې په پاتې نورو ولایتونو کې د پخوانځیو او پوهنتونونو کې روغتیایي تدابیر په جدي ډول ونیول سي.
موږ د لوړو زده کړو وزارت اړوند ټولو ادارو، پوهنتونونو او د لوړو زده کړو مؤسسو ته لارښوونه کړې چې د روغتیا وزارت د لارښوونو پر بنسټ ټولې وقایوي سپارښتنې مراعات کړي.
خو په کابل کې یو شمېر زده کوونکي او محصلین اندېښمن دي چې بیا به درسي سیستم ګډوډ او دوی به اغېزمن سي. د غازی علي لیسې زده کوونکي میلاد ازادي راډیو ته وویل
که څه هم د وضعیت د کورونا جدي ده، نو موږ په تېر کال کې موږ وخت ځای سو په قرنطین کې، او فکر نه کوم چې په 2 هفتو کې چې کورونا ویروس دوی کنټرول وسی کړی او دوی موږ درسونه هسې خو وخت بیا هم ضایعېږي.
د کابل ښار بل اوسېدونکی او د یو خصوصي پوهنتون محصل نثار احمد صافی هم ورته نظر لري.
د عامې روغتیا وزارت دغه پرېکړه زه خپله ښه نه احساسوم، په دې خاطر چې باید دغه د کورونا لپاره چې کوم تدابیر په نظر کې نیول شوي هغه باید عملي شي. ماسک دې باید دغه کوم محصلین چې دي یا کوم متعلمین چې دي کاتبو نو دغه چې په ځان باندې عملی کې، نو باید دغه پریکړه نه چې په اوس وختو کې درسونه ته رخصت ورکړل شي، پوهنتونونه مکاتب دې وتړل شي. دا په دې خاطر چې دلته د شاګردانو او د متعلمینو وخت ضایع کیږي.
د یادونې وړ ده چې مخکې تر دې کابل ښاروالۍ د کورونا ویروس د خپراوي د مخنیوي لپاره د 2 اونیو لپاره د ودونو د سالونونو پر ریزرو هم بندیز لګولای و.
دوستانو اوام اوریدل چې سر لننه به د افغانستان په 14 ولایتونو کې د زده کړو مرکزونه د 2 اونیو په مخه بند سي. د 14 ولایتونو په منځ کې ولې دا ولایتونه د دغو بندیزونو لپاره انتخاب شوي دي؟ د عامې روغتیا د وزارت مرسیال وین میرویس علیزه یې په اړه وایي.
دغه تصمیم چې نیول کېږي موږ د پیښو په نظر کې نیولو سره د تصمیم نیسو، خصوصا د ټول هیواد نقشه موږ رنګانیزي کړې ده. هغه ولایت چې په سره رنګ باندې دي هغه کې تر ډېر جدي وخت لاندې دي، یعنی موږ لوړ رقم لرو. بیا په دویمه کټګوري کې هغه ولایت دي چې هغه په نارنجي رنګ سره رنګانیز شوي دي. نو په همدې اساس سره دغه 14 ولایت په دې کرونا تر جدي وخت لاندې دي، خصوصا په سره رنګ کې مشرقي ولایت دي، کابل دی، او قندهار ولایت شامل دی، او دغه نور ولایت هم په نارنجي رنګ کې دي. نو له همدې امله دغه تصمیم د پیښو په نظر کې نیولو سره نیول شوی دی.
څه اټکل کوي چې آیا نور بندیزونه به هم ولګول شي؟ مثلا رستورانونه به بند شي او یا د سپغونډو به بندیزونه ولګول شي په افغانستان کې او کنه؟
تاسو به زوره جوړان دي شهیدانو سیږي چې د هوټل خو ځان هوټلونه چې دي یعنی کوم معافل چې تر سره کیږي هغه هم د غوټان یو ونی وخت ورکول شو چې یو نسخه به وروسته به هم بندیږي. او د درېمې څپې د پلان مطابق د روغتیا وزارت چې کوم چمتووالی نیولی هغه قدم په قدم موږ مخ پر وړاندې ځو. که چېرته پېښې ډېرېږي نور محدودیتونه به هم په یوه کې وضع کېږي.
الیزه سب تاسو د چمتووالي خبره کوي، لیکن په عین وخت کې تاسو ازدی رډو ته مخ کې ویلی و چې د هندي ډول کورونا لپاره د ټیسټ له خاطر امکانات نه لري. څنګه په دې برخه کې مو هڅې زیاتې کړې دي او یا امکانات شته چې ژر ترلاسه کړي کیټونه؟
بالکل، مونږ په دې هڅه کې یو چې د ویروسونو د نوعیت د پیژندنې لپاره جینوټایپ انټرفیر کړو، چې په دې تشخیصي برخه کې نه یوازې په افغانستان کې بلکې په ټوله نړۍ کې د کیټونو ځینې یو څه محدود مشکلات او ستونزې موجودې دي. نو له همدې امله مونږ اوس یوازې دومره کولی شو چې برتانوي نوی ویروس په هېواد کې تشخیص کړو، هغې لپاره کیټ لرو. او د هندي نړۍ لپاره هڅه دا ده چې د نړیوال روغتیایي سازمان سره په ګډه تر څو وشو کولی په راتلونکي کې کیټونه ترلاسه کړو او دغه نوه هم تشخیص کړو په هېواد کې چې آیا دې پیښې مثبت شته او که نشته.
د افغانستان د عامه روغتیا د وزارت مرستیال وین میرویس علیزی و. د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د ټوخي یا پرنجي پر مهال خپل څنګل قات کړئ، پرنجي او ټوخی پر خپل لستونی وکړئ او د کورونا وایروس د سرایت مخه ونیسئ.
سموږه غلا زده راډیو ری نن د پښتو ژبې ورځ منځل کیږي. دا ورځ په لومړي ځل د 2012 میلادي کال د مې پر 9 په کابل کې د یوې غونډې پر مهال ورننځل شو. احمد شاه اعظمي د پښتو ژبې تاریخ، اوسني حالات او ننګونو ته کتنه کړې په کډه وی وره.
د یو شمیر تاریخ پوهانو په وینا پښتانه آریایان دي او د دوی ژبه پښتو هم د آریایي ژبو له ډلې څخه ده. کله چې زرګونه کاله وړاندې آریایان د بلخ په شاوخوا سیمو کې آباد شول، نو د یو بل د پوهولو لپاره دوی په یوه ژبه ګړېدل چې آریک بلل کېدل او همدغې ژبې ته د آریایي ژبو مور ویل کېږي. خو د وخت په تېرېدو سره له آریک څخه نورې ژبې هم پیدا شوې چې یوه یې پښتو ده. په کابل کې مېشت د پښتو ژبې لیکوال او څېړونکی حبیب الله رفیع وای چې آریک د وخت په تیریدو سره په بیلابیلو لهجو کې وویشل سول او وروسته هغو لهجو یا ګردودونو د ژبو بڼه واخیسته او ځان ته ژبې ونومول سوې.
آریک ژبه د هغو آریایانو چې په شمال کې راټول شوي وو ګډه ژبه وه او دوی ګډ ژوند کاوه. لیکن کله چې د هغې ځای نه راوخوځېدل او په شمال کې خواره شول، ورو ورو د دوی د ژبو نه لهجې جوړې شوې او دا لهجې ورو ورو په ژبو واوښتلې. ویدي او اویستایي ژبې لرغونې ژبې دي چې په دې منطقه کې سرودونه درلودل او دې سرودونو کې مخکې له دې چې لیک رامنځته شي د ځوانانو لپاره درسونه ورکول کېدل او دوی ته د ژوند لارې چارې ښودل کېدلې.
د ډیری تاریخ پوهان په اند کله چې پښتو شاوخوا 3500 کال وړاندې له آریک څخه بیل سو، نو د وخت په تیریدو سره په خپل په یو شمیر ګردودونو کې وویشل سول. په جلال آباد کې مېشت د پښتو ژبې لیکوال او ژبپو محمد آصف سمیم وای چې پښتو پر یو سلسلور ګردودونو وویشل سوی چې تر ټولو پخوانی یې ونې څه ده.
په دې کې د لهجو شمیر دی، د لهجو ګڼوالی. فکر کوم چې د نړۍ په نورو ژبو کې به دومره لهجې نه وي. زموږ سره د ژبو په نړیوال اطلس کې چې پښتو په کومو لهجو ګردودونو کې قید ده، هغې لپاره وایي چې 104 لهجې یا ګردودونه ثبت شوي دي پښتو. نو په دې کې زړه لهجه چې د زړې پښتو استازي کوي هغه ونیتي لهجه ده چې همدا اوس هم د بلوچستان او سویلي پښتونخوا کې ځینې سیمې وایي دا لهجه او په هغې کې د مغزړې ژبې نښې نښانې پاتې دي.
د ژبپوهان په نظر له آریک ژبې څخه د پښتو په ګډون یو شمیر نور ژبې هم پیدا سوې چې ګڼ شمیر ویونکي لري. دا چې پر پښتو سربیره په دې سیمه کې نورې کومې ژبې آریایي ژبې وې چې له پښتو سره یې خپلوي درلوده یا پښتو ته ورته وې. جرمن ژبپو سباستین هاینه چې د نړۍ په څه باندې 15 ژبو او ګردودونو باندې ګړیږي وایي چې پښتو د افغانستان د نور ژبو تر څنګ اویستا ته ډېره نږدې ده.
پښتو ژبه تر ټولو نزدیک ده د اوستا ژبې ته چې خاص د افغانستان ژبو ته ګورو. په تیر بیا هم په پښتونخوا کې ځینې ژبې شته دي وړوکې ژبې دي چې بیخي په مستقیمه لاره او سیده لاره د پښتو سره تړلي دي. اول همغه د برکه او د کانیګورم ژبه ده، ځینې وګړي دې ته اورموري وایي. د پنشیر په شاخوا کې ویل شوې ژبه په نامه پراچی، د منجان ژبه او نن ورځ په پاکستان کې د یدغا په نامه مشهور ژبه هغه څلوري وړوکي ژوندې آریایي ژبې دي چې سیدات پښتو سره تړلې دي.
د ژبپوهنې له پلوه د نړۍ ټول ژبې د ژبپوهنې په 122 ډلو یا ژب کورنیو کې ویشل شوي، چې تر ټولو لویه ژب کورنۍ انډو یورپین یا هندو اروپایی ده چې د نړۍ په شاوخوا 60 هیوادونو کې 415 ژبې په خپل لمن کې رانغاړي او تر 3 بلیونه زیات ویونکي لري. دا چې پښتو د ژبو په کومې ډلې پورې تړاو لري، په کاناډا کې مېشت لیکوال او ژبپو محمد معصوم هوتک وای چې پښتو د هندو اروپایی ژبو کورنۍ کې د آریانی ژبې په شمال ختیځ شاخ پورې تړاو لري او دا ژبه د پښتنو غوندې لرغونی تاریخ لري. خو د هغه په خبره د اوسنی پښتو اصلاح سوی لیکدود څه باندې 1100 کال وړاندې رامنځته شوی دی.
موږ صرف د پښتو ژبې د لیکنې په باندې یو روایت لرو په خیر اللغات کې، او ورته سره غلې ده چې د سلطان محمود غزنوي په وخت کې ابوالحسن میوندی چې د سلطان وزیر وو هغه ته وظیفه ورکول شوله چې د پښتو لپاره الفبا جوړ کړي. ځینې خلک دا وایي چې خصوصا علامه رشاد په دې عقیده دي چې وایي خواجه ابوالحسن میوندی چې هغه د پښتو الفبا اصلاح کړله، او د خیر اللغات په روایت کې هم دا د اصلاح کلمه راغلی ده. نو د اصلاح د کلمې ته تازه خدا ده او غوښتنه یې دا ده چې در مخه یو شی موجود و چې بیا نو دوی اصلاح کاوه.
د ژبپوهنې له بېلابېلو معتبره سرچینو سره سم دا وخت په نړۍ کې څه باندې 5000 ژبې ویل کېږي چې پر درو برخو ویشل شوي دي. لمړی برخه چې د دې ژبو څه باندې 8% تشکیلوي انسټیټیوشنل لانګویجز یا اداري ژبې بلل کېږي، چې د سرکار یا دفتر ژبې دي او د ورکېدو یا فنا کېدو له خطره وتلې دي. په دویمه درجه کې سټیبل لانګویجز یا باثبات ژبې دي چې څه باندې 15% جوړوي او د زیاتو ویونکو درلودلو ترڅنګ ماشومان هم دا ژبې زده کوي یا خبرې پکوي. په دریمه درجه کې انډینجرډ لانګویجز یا هغه ژبې دي چې ماشومان یا نوی نسل خبرې نه پکوي او د نور لوی ژبو د غلبې له کبله د فنا کېدو له خطر سره مخامخ دي. د نړۍ په 1019 ژبو کې له خطر سره د مخامخ ژبو شمیر 2926 دی چې څه کم 1/40 کیږي. د ژبو د نړیوالی معتبره سرچینې اثنولوګ له سرین سره سم د ژبو د دې ویش پر اساس پښتو په ژوندیو او باثبات ژبو کې حسابل کیږي. او د ویونکو د شمیر له پلوه د نړۍ په لومړیو لویو 40 ژبو کې ځای لري.
سمو ځخلاص د ریډیو ری دوستانو مخکې تر دې جوړان دي نورو راپورونو ته ورسو به هم د افغانستان پر مسالې تم کې جو د لغمان اوسیدونکو په دې ولایت کې د ملکی خلکو د ژوند خوندیتوب غواړي. دوی وایي په دې ولایت کې روان جګړې حالات د ګڼو ځای خلکو سرونه کورونه او کروندې له ګواښ سره مخامخ کړي دي. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې له تیرې اونۍ راهیسې د لغمان ولایت په ګڼو سیمو ولسوالیو کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ وسلوالې نښتې روانې دي، ځایي اوسېدونکي پکې د خپل سر او مال د نه خوندیتوب په اړه اندېښمن دي. د لغمان د علیشنګ ولسوالۍ قومي مشر ملک شیراغا وایي د علیشنګ په ګډون له ګڼو سیمو ډیری خلک په داسې حال کې د تختې په حال کې دي چې رسیدلي فصلونه یې په کروندو کې ولاړ دي. د ملک شیراغا په خبره خلک له دې ویري چې جګړې له یوې ورځې بلې ته د تودېدو په حال کې او د کلو په منځ کې دي له خپلو مینو وتلي او نسبت آرام سیمو ته کډه شوي دي. د لغمان د ولایتي شورا مشر عتیق الله عبدالرحیمزی ازادي راډیو ته په خپلو خبرو کې اندېښنه وښوده چې ګوندې که د ملکي وګړو خوندیتوب ته پکې جدي پاملرنه ونه شي نو ناورین به رامنځته شي. د جنگ لخکېلو خوا غواړي چې د جګړو لمن د ملکی خلکو د وسېدو لسیمو ټوله او د هل تړلو هڅه دی وشي چې ملکیانو ته کوم ګواښ پکې متوجه نه وي.
خو جنگ شته نو په ټولو ولسوالیو کې ننګار ولشنګ ټولو ساحو کې یو مرزیو ساحه کې زبرت الله خار ته نږدې مرکزي مابس شاوخوا کلو کې هم پیلن دپاره هم جنگ شته ده یعنې خلاص شوی نه ده زموږ غوښتنه هم دا ده دغه وخت کې دا د فصلونو د اخیستلو وخت ده او بیرته د کرلو وخت ده زموږ ماشومان سفرې په پی کې ګیر دي جنګونه دي په یو داسې ځای کې وکړي چې هغلته غیر یو هغلته کورونه نه وي ملکي تلفات نه وي اول خو جنګ ته ضرورت نور نشته
د لغمان د اوسیدونکو اندېښنې په داسې حال کې دي چې شاوخوا دوه اونیو راهیسې په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو لخوا په مرکز مهترلام دولت شاه علي شنګ او لنګار ولسوالیو کې د افغان ځواکونو پر پوستو بریدونه زیات شول او جنگ د لغمان مرکزی څنډو ته راورسید. همدا وضعیت د دې لامل شو چې د افغانستان د لوی درستی یاسین ضیا په مشرۍ یو ګډ امنیتي او دفاعي پلاوی د لغمان د جګړو مشري پر غاړه واخلي او د تازه دمو افغان ځواکونو پر مټې د لغمان له مرکزه پوځي عملیات پیل کړل چې د ځایي امنیتي چارواکو په خبره دمګړی د علي شنګ او لنګار ولسوالیو ته رسیدلی او ګڼې سیمې له وسلوالو طالبانو پاکې شوې دي. د لغمان د امنیت قومندانې ویان شفیع الله افغانیار ازادي راډیو ته وویل د دوی عملیات بریالي روان دي او د ګڼو سیمو د تصفیه تر څنګ لسګونو وسلوالو طالبانو ته مرګشوب له هم اړولې ده. د افغانیار په وینا په ځینو سیمو کې د عملیاتو د ځنډ لامل د ملکي خلکو کورونه دي چې په خبره یې افغان ځواکونه په ډېر احتیاط مخ کې ځي.
موږ عملیات تیلن په علي شنګ او لنګر ولسوالیو دواړو لور ته ادامه لري او ګڼ شمېر سیمې تصفیه او تلاشي شوي. تقریبا 140 کسه د دښمن وژل شوي او 6000 کسه یې ټپیان دي. البته زمونږ عملیات په همدې خاطر په کندی سره روان دي ځکه امنیتي ځواکونه د احتیاط سره کار اخلي تر څو ملکي وګړو ته تلفات ونه وړي.
خو وسلوالو طالبانو بیا په سیمه کې د افغان ځواکونو د پرمختګ او په دومره شمیر د خپل وسلوالو د وژل کېدو خبره ردوي او دا کوي چې د دوی لاسته ورغلي سیمې لا هم د دوی په لاس کې دي او ګڼو افغان ځواکونو ته یې مرګژوب لاړولې ده. د لغمان د کډوالو چارو ریاست د معلوماتو لمخې تر اوسه د وروستیو جګړو له کبله شاوخوا 3500 کورنۍ کډوالي شوې چې نږدې 400 کورنۍ ته یې لومړنۍ مرستې رسولې دي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په هند کې د کورونا دوهمې څپې د دغه هیواد د خلکو اندېښنې زیاتې کړې دي. دغه هیواد هڅه کوي چې د امریکا له متحده ایالاتونو څخه مرسته ترلاسه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن خپل هندي ساری ته ویلي هماغسې چې د کورونا وبا په لومړیو وختونو کې هند امریکا ته د مرستې وړاندیز وکړ، اوس امریکا چمتو ده چې له هند سره مرسته وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې هند د خپلو 1.5 میلیون وګړو د واکسینولو په برخه کې له ستونزو سره مخامخ دی، د امریکا متحدو ایالاتونو او هند ژمنه وکړه چې په ګډه به د کووید-19 وبا پر ضد کار کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن پرون جمعه وویل واشنگتن غواړي ډاډه شي چې هند له کرونا وایرس سره په مبارزه کې مرستې ته اړتیا لري. بلینکن چې د هند له بهرنیو چارو وزیر جی شنکر سره یو ځای خبري کولې وویل د کووید-19 په لومړیو ورځو کې هند امریکا له متحدو ایالاتونو سره مرستې ته چمتو و. اوس موږ غواړو چې ډاډ ورکړو چې له هند سره مرستې ته حاضر یو. د هند د بهرنیو چارو وزیر جی شنکر چې له یوې اونۍ راهیسې په امریکا کې دی هڅه کوي په خپل هیواد کې د کورونا وبا د دوهمې څپې په ترڅ کې د امریکا مرسته ترلاسه کړي. جی شنکر وویل هند په اوسنیو سختو شیبو کې د امریکا له مرستو کلک ملاتړ او پیوستون څخه خوشحاله دی. د جان هاپکنز پوهنتون له شمیرو سره سم په هند کې د کرونا وایرس تر 20 میلیونه زیاتې مثبتې پیښې ثبت شوي او تر 3,00,000 ډیر نور مړه شوي دي. په هند کې له امریکا وروسته تر ټولو ډیر کسان په کرونا وبا مړه شوي دي، خو په هند کې په کرونا وبا د اخته شویو کسانو او ورڅخه د مړینو د شمیر په اړه ویل کیږي چې شاید تر دې ډیر وي. په امریکا کې تر نیمایي زیات بالغان د کرونا وایرس پر ضد واکسین شوي او له همدې کبله په دغه هیواد کې وضعیت عادي شوی دی. په همدې منځ کې بریتانیا پرون د کورونا پر ضد یوه بل واکسین ته د تطبیق اجازه ورکړه. په بریتانیا کې دې واکسین ته په داسې وخت کې اجازه ورکړل شوه چې د کورونا د نویو بڼو په اړه په تیره بیا د هغې یوې چې په هند کې خپره شوې ده اندېښنې زیاتې شوې دي. د بریتانیا په سلو کې 850 وګړو تر اوسه پورې د کورونا لږته لږه یو ډوز واکسین کړی دی، خو په سلو کې 15 وګړو یې دوه ډوزه یا بشپړ واکسین کړی دی. هغه واکسین چې پرون په بریتانیا کې د تطبیق اجازه ورکړل شوه د جانسن اند جانسن واکسین دی چې یو ډوز ورکول کیږي.
تاسې ازادي راډیو اوري. په کابل کې 4:10 سو یو ځل بیا د مهمو خبرونو لنډیز له سالم محمد صالح څخه.
د افغانستان ملي امنیت سلاکر په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو روانه جګړه د پاکستان نه اعلان شوې جګړه وبلله. حمدالله محب نن په کابل کې په یو امنیتي کانفرنس کې دا خبره وکړه. په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قمندان وایي افغان امنیتي ځواکونه په غوره وضعیت کې دي. جنرال سکاټ میلر نن د کابل له نیو کابل کمپ څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو او افغان لوري ته د دغه کمپ د سپارلو په مراسمو کې دا خبره وکړه. د کورونا چارو وزارت وایي د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې 15 وسله وال طالبان وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. د بدخشان د والي وایاند وایي چې په کیرانو منجان ولسوالۍ کې د لاجوردو پر کان د وسله والو طالبانو یو ډله ییزه حمله په شا تمبول شوې ده. محمد داود لغمانی نن د غزنی د والي په توګه خپل دنده رسمن پیل کړله. د چې دوی اونې مخکې د فاریاب د والی په توګه په یو پوځي لوا کې رسمن معرفي شوی وو، د ځینو کسانو د مخالفت له کبله خپل دنده پیل نه کړای شوی. د ناټو سرمنشي وایي د په باور د بیلاروس چارواکو احتمالا د خپل متحد روسیې په همغږی د آیرلند د هوایي شرکت راین ایر الوتکه اجباري ناستې ته مجبوره کړې وه. د بیلاروس د اپوزیسیون مشر سویتلانا تیخانوفسکایا غوښتنه وکړه چې د می 9 دی د دیموکراسۍ لپاره په مبارزه کې د بیلاروسانو د ملاتړ د پیوستون نړیوال ورځې په توګه ولمنځل سي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د استنبول ښار په تقسیم میدان کې یو تاریخي جمعه رسمن پرانیست.
او دا هم سپورتي خبرونه.
د افغانستان د فوټبال فدراسیون مسؤلین وایي په هلمند ولایت کې د وو لوبډلو ترمنځ د فوټبال غوره لیک پیل کړی دی. د دې فدراسیون وایان عزیز ماشوف نن ازادي راډیو ته وویل دا لیک د هلکانو د لیسې قانون آریانا شاهي چانچیر کریم اتل او شهید انجینر عبدالمتین لوبډلو ترمنځ پیل شوی او د لیک په ډول به دوه میاشتې یو بل سره سیالي کوي. د ښاغلي ماشوف په خبره د دغه لیک اتل لوبډله به د افغانستان اتلانو لیک ته د لارو موندنې لپاره د جنوب لویدیځ زون سیالۍ کې د هلمند په استازیتوب ګډون وکړي. په بدخشان ولایت کې د غړو ښکلا فټنس سمبو کورش او آزادې وړې غېږ نیونې کلبونه پرانستل شوه. د افغانستان د ملي المپیک کمیټې د رسنیو برخې غړي مجیب قاریزاده نن ازادي راډیو ته وویل دغه کلبونه د بدخشان په کشم ولسوالۍ کې د ملي سوداګر قدرت الله حکیمي په مالي مرسته جوړ شوي چې 3 میلیون افغانۍ لګښت پرې راغلی. د ښاغلي قاریزاده په وینا دا کلبونه چې تېره ورځې پرانیسته وشوه له نشه یي توکو څخه د ځوانانو د استفادې په راګرځولو کې ډېر ګټور تمامېدای شي. او نن د آی پی ایل پات یو دېرش لوبو په اړه پریکړه کیږي. د راپورونو له مخې هند کرکټ بورډ نن شنبه د یوې سري ناستې په ترڅ کې د آی پی ایل لیګ او د 6 ورځ نړیوال جام د رسمي کوربتوب او نیټې په اړه پریکړه کوي. خو د سپورت ټوډي ورځپاڼې د راپور له مخې د هند په کرکټ بورډ کې یو شمېر سرچینو رسنیو ته ویلي چې د آی پی ایل سیالیو کوربتوب د سپتمبر میاشتې له 19 بیا د اکتوبر میاشتې تر 10 نیټې پورې متحده عربي امارات ته ورکړل شوی چې په دې تړاو رسمي پریکړه به هم د راتلونکي شنبه په ورځ کیږي. آی پی ایل یا د هندوستان د کرکټ غوره لیګ تر 9 لوبو وروسته د روان میلادي کال په اپریل میاشت کې هغه مهال چې په هندوستان کې د کورونا خپرېدل پراخ شول د لوبغاړو د خوندیتوب لپاره وځنډول شو.
دوستانو سپورتي خبرونه مو هم اوریدل دا او دغه از موږ نور خبرونه کولای شي چې د ازادي رادیو پر ویب سټ بیا هم ولولې او خبرونه مو کوم نه اوریدلې وای اوري پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اور کوډان دي په خبرونه کې 219 پروګرامونه لرو. حقیقت صدای او تاندې څنګه
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوالو سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو
مخامخ او سپین خبری.
د افغانستان د جګړې په اړه ویل کېږي چې له میدانه زیاته په تبلیغاتو پورې تړلې ده. ډېر کله له دې جګړې داسې خبرونه خپاره شي چې یا حقیقت نه وي او یا هم بشپړ تحریف شوی وي. پر حکومت هم نیوکه دا ده چې تبلیغاتي دستګاهیې پڅه ده او آن ډېر کله یې خلک چیلنجوي چې د خپلو مخالفانو په پرتله. بل مهم بحث د دې جګړې تبلیغاتي برخه ده. ډېری وایي د جګړې تبلیغاتي برخې د خلکو روان نه آرامه کړی. اوس اساسي بحث څه ډول د خلکو روان د هغو تبلیغاتو څخه ساتلی شو چې دوی نه آرامه کړي. توا خان مینپال د حکومت په تبلیغاتي دستګاه کې کلونه کار کړی. دوه میاشتې وړاندې افغان حکومت هغه د رسنیو د مرکز مشر وټاکه. د ده اساسي مسؤلیت په وخت د اطلاعاتو پر رسونه تمرکز دی. پوښتنه دا ده چې ولې دا جګړه دومره تبلیغاتي شوې ده او حکومت د دې تبلیغاتي جګړې د آرامۍ دپاره څه کړي؟ آیا دوی بریالي دي؟ دا او نورې مهمې پوښتنې له ښاغلي مینپال سره نن حقیقت څه دی خپرونه کې تر بحث لاندې نیسو. مینپال صاحب ښه راغلاست ازادي راډیو ته.
ډېر زیاته مننه. سلامونه تاسو ته او خدای ازادي راډیو درنو اورېدونکو.
ولې دغه جګړه دومره تبلیغاتي شوې ده؟
اساسي بحث دا دی چې د افغانستان د خلکو دښمنانو که متوجه شوي یاست له تېرو 30 کلونو را په دې خوا د دې ملت په وړاندې باندې همدغه تبلیغاتي جګړه را پیل کړې ده. که تر هغې وسه شاته ولاړ شو اماني دوره یې ډېر څه بیلګه ده، ځکه د افغانستان د خلکو دښمنان چې افغانان یې په هر ځل باندې خطا ایستلي او د خپلو خلکو د خپل نظام په وړاندې باندې جنګولي دي، ډېره پراخه تجربه په دې برخه کې لري او تل یې د دین له نامه څخه د دې خلکو د نظام او ولس په وړاندې باندې جګړه پیل کړې ده. داود خان په دوره کې موږ ته چې ډېر څه شاهدان، ولې په وروستیو کې دا تبلیغاتي جګړه د افغانستان د خلکو او د افغانستان د نظام پر وړاندې باندې وه ډېره کمرنګه شوې. هغه دوه دلایل لري. یو دلایل هغه څه چې د پلمی په توګه او د مشروعیت په توګه باندې طالب تراګرو نیولي وو، د دې پلمې او مشروعیت نور ختم شوی دی. دوهم د افغانستان له نیکه مرغه سوشل میډیا ته او مطبوعاتو ته لاسرسی لري. اذهان ډېر تنظیر شوي دي. څوک نه شي کولای چې یو څه فهرست کړي او د دین په نامه یې پر افغانانو باندې وروتلي. په دغه وروستیو کې افغانستان د حکومت تبلیغاتي دستګاه ته ډېره زیاته ځای پر اطلاعاتو باندې او د اطلاع رسونې پر اړخ باندې تمرکز دی شوې ده. نو د رواني جګړه ګړندۍ شوې ده، ځکه هغه څه چې افغانستان د خلکو دښمنان د تاریخ په نامه لګي کې هغه مستند ثابت کېږي او افغانستان خلک ورځ پر ورځ باندې وخت پر وخت باندې له هغوی څخه خبرېږي.
اما برعکس تاسې د خوښي په پرتله خلک بیا وایي چې ډېر دوی کله نارامي او نارامي هم له رواني اړخه ده. ډېر کله د حکومت مخالفان یو وړه موضوع دومره وتراشي چې حکومت تر خپل اغېز لاندې راولي. جګړې مهمې بیلګېري په دې وروستیو کې چې شوې دي، در حال چې حکومت په هر ولایت آن په مرکزونو او بیا د وزارتونو په سطحه باندې لسګونه ویاندویان دي، ولې نشي کولای چې دغو تبلیغاتو مخه ونیسي د خلکو آرام نه آرامه کوي؟
خلک ځکه متاثره کېږي چې د طالب وحشت ویني، د طالب د مشتملیو چورو تالانه ولټ ویني، د هغوی ورانۍ ویني. په دې کې شک نشته چې هر بااحساسه افغان او د دې خاورې اوسېدونکی چې د طالبانو دغو جنایاتو ته متوجه چې دا جنایات وویني نه آرامه کېږي به. ولې دا د رواني جګړې اخی موږ نسو بللی، ولې دا د وحشت بیلګې دي چې هر انسان چې دا شي تراژیدي کې پیچې ویني اغېزمن کېږي. دلته دوې مسلې دي، یو تبلیغاتو مسله ده او یو د اطلاع رسونې برخه ده. طالب په دې شلو کلونو کې ته من هیڅ خبریال چې زه من هیڅ خبریال وند دې ما ته بې وشنې بې ورانۍ به هیڅ خبر نه دی راکړې. ولې په مقابل کې د افغانستان د حکومت اطلاعاتي دستګاه هغه هره ورځ د پرمختګونو په اړه باندې، د رغونې په اړه باندې، د سیاست په سکتور کې د پرمختګ، د زراعت په سکتور کې د پرمختګ سب بېلګه یې پرون نه شي دغه اونۍ پیل سوله، د لوړو زده کړو او مسلکي تعلیماتو اونۍ پیل سوله. د افغانستان حکومت اعلان وکړي چې دا اونۍ مسلکي تعلیماتو او د لوړو زده کړو اونۍ ده چې هر خامې وړاندې کړل، هغه پروژې وړاندې کړلې. په مقابل کې طالب به په هغه ورځ باندې یوازې د طالب د دې په اصطلاح ویندویانو چې مخکوټې ویندویان دي دوی به یوازې مطبوعاتو ته وحشت دورانی او د وژنې اطلاعات ورکړي، ولې په مقابل کې د افغانستان حکومت دی او مسؤول حکومت دی.
مینا پاسب، زه په تبلیغاتو باندې تمرکز کوم، اطلاعاتو ته به وروسته راشو. هم یو لنډه ویل گئی زه وایم، موده وړاندې که تاسو فکر کړی د لغمان د جګړې په اړه باندې خبرونه خپاره شول او حتی د سقوط مسایل مطرح شول په رسنیو، ټولیزو رسنیو کې، حتی ساعتونه او حتی ورځې وروسته د حکومت وایندویان راغلل او د دغې جګړې تبلیغات جګړې په اړه باندې وویل چې حقیقت نه دی، دغه حقیقت نه دی، دغه دی. ولې دومره ځنډ
په دې برخه کې؟ زه نیمګړتیاوې درسره منم. په ځینو برخو کې به زموږ ویندویانو سالنګاري کړي، پر وخت به اطلاق نه یې رسولي. ولې هغه څه چې واقعیت په هغه جګړه کې هغه دا و چې طالب له خپلو پاکستانیو او نورو خارجي ترورستانو سره یو ځای مټې دې ته رابډولې وي چې لغمان ته سقوط ورکړي. ولېنې ته مره د افغانستان امنیتي دفاعي قوه او هغوی ته یې ډېر ځپونکی ګزار ورکړي. یعنې نه هلته ولایت سقوط کړی دی، نه هلته حکومت سقوط کړی دی. په دې برخه کې به په وخت باندې اطلاعات نه رسول شوي. ولې دا د دې معنا نه ورکوي چې هلته هر څه سقوط شوي وو او هېڅ شی وجود نه درلودی.
مینپال صاحب، یو مهم بحث د اطلاعات په برخه کې دی. تاسو د حکومت د رسنیو د مرکز یو مهم او عمده مسؤلیت د اطلاعاتو رسونه د عمومي مشر یاستئ. معنی چې د اطلاعاتو د رسونې په برخه کې سهلنګاري لږ نه ډېره ده؟
نه ډېره نه ده. وګورئ، په 80% د ویندویانو د حضور په رسنیو کې د تېرو کلونو سره پرتله کې په ټول مطبوعات رسوي چې د حکومت د ویندویانو حضور په دغو کې په رسنیو کې ډېر دی. که هغه تصویري رسنۍ دي، که غږیز رسنۍ دي، او که چاپي رسنۍ دي، یا په وایر دي، آنلاین مطبوعاتي، زه په ځینو برخو کې ستونزې منم چې په ځینو برخو کې زموږ د ولایتي ویندویان یا د امنیتي سکتور ویندویان به په ځینو برخو کې ناغېړۍ بې کړې دي. دا ناغېړۍ په صورت باندې قابل قبول نه دي. او زما هره ورځ کار همدا دی چې موږ اطلاعاتي دستګاه فعال کړو، بسیج یې کړو او هغه دې ته آماده کړو چې هر وخت د مطبوعاتو په چوپړ کې
اوسي. یو بل مسؤلیت دلته راځي کېږي د اطلاعاتو نه بیرته د اطلاعاتو سره خوا کې د نظام نه د ساتنې او همدارنګه د دفاع مسله نیوه کده غده شي. هغه ډول اړینه ده حکومتي ویاندویانو چې تاسو عمومي پټول کې براس کې استئ، په هغه ډول باندې چې د دفاع مسؤلیت راپورته کیږي نه دی کړی، او یا هم د دفاع په برخه کې یا اندېښنې، او یا هم ځینې نور مسایل رامنځته شوي دي چې دوی تر ډېره چوپ پاتې شي. مسؤلو
ویاندویانو ته ویلي دي چې ډېر کجرت باندې خبرې وکړي، فاتح خبرې وکړي. دا وایي چې په صورت باندې د افغانستان نظام، د افغانستان خلک دې ته نه پرېږدي چې هغه سقوط وکړي. افغان دې ته آماده نه دی چې بیا د طالب هغه توره دوره بېرته را وګرځي، او طالب په دغه ټوله وحشت باندې چې هره ورځ یې د افغانستان د خلکو شاهدان دي بېرته دلته راشي او بیا د خپل زړه په اصطلاح عمارت جوړ کړي. د نړیوالې ټولنې حمایت افغانستان د حکومت سره دی او دا دوامداره دی. د ناتو مشارکت افغانستان د امنیتي او دفاعي قواوو سره اوږدمهاله دی. د افغانستان د خلکو تعهد چې ډېر مهم دی، هغه د دې نظام ساتنه کې او د دې نظام په دفاع کې، دا بې ساری دی. هغه څه چې د افغانستان د امنیتي او دفاعي قواوو څخه د ولس د ملاتړ په اړه باندې بحث کولی شو، بې ساری دی چې په تاریخ کې ډېره کمه بېلګه لیدل کېږي. د افغانستان ولسمشر چې څونه د خپلو امنیتي او دفاعي قواوو حمایت او ملاتړ کوي او په هغوی باندې ویاړي، دا هم بې ساری دی. د افغانستان په سیاسي زعامت کې بلن ټول دلایل د دې دي چې دا نظام قوي دی، دا نظام ځواکمن دی. او طالب شل کاله یوازې په همدې کې تېر کړل شي، کوم پل پل چک والوتې، کوم تعمیر ونړۍ، ښوونځي اوس وځي، ښوونکي ووژنې، روغتون ونړۍ، د افغانستان د خلکو زراعت او کروندې بېچارې کې څه بېلګه ارغنداو دی چې له دغه ورو پاته طالب بل څه لري، څه اجنډا لري. ما ته تش په شلو کلونو کې ویلی سي چې طالب تاسو خبریالانو ته ګیله وژنې، ګیله ورانې، ما څه بل کوم پیسې درکړي، بل کوم کار طالب کړی دی. تاسو همدا اوس طالب په ساحه کې خدمات وګورئ. تر ټولو مهمه ده چې هر ځای ته چې اپرار ځای چې طالب بهجوم راوړي، ولس حکومت ته معنا راوړي، نو په دې معنی چې دا نظام د خلکو دی او طالب دې له وحشته بل هیڅ نه پیغام لري نه کومه برنامه.
نو په زما وروستۍ پوښتنه، هر ننګونه تر شا یو فرصت لري، څه ډول کولی شو هغه منفي تبلیغات چې کېږي هغه په یو داسې لوري باندې راواړو چې د خلکو رواني امنیت خوندي شي، او وشي کولی چې لږ تر لږه په ارامه ژوند باندې که ښوونځي ته ځي که یا خپل کار ته ځي، له رواني اړخه تر شا د تبلیغاتو یو مثبت ډاټ ولري چې خپل چارې په ښه ډول مخته یوسي.
نظام ځواکمن دی، د دې امنیتي دفاعي قواوې د دې وړتیا لري چې خپل ولس وساتي په هره برخه کې. ګورې زموږ 40,000 کمانډو خط اطاعت په ټوله سیمه کې بېساري دي، هیڅوک دې د دې تصور ونه کړي چې دا نظام به سقوط کوي او دا نظام به د سقوط پر لاره باندې روانېږي. موږ په هره ورځ ډېر هیله بښونکي خبرونه لرو، د پرمختګ او د پیشرفت خبرونه لرو، د انکشاف خبرونه لرو. هغه د دې بدیل کېدلی شي چې موږ د افغانستان د هر دښمن ناروا رواني او تبلیغاتي جګړه په هغوی باندې تقسیم کړو. زموږ امنیتي او دفاعي قواوې هره ورځ لاسته راوړنې لري، د طالب وحشي زندانونه مته یو افغانان او حکومتي عسکر لوګو څخه پاتې هر ځای کې د افغانستان اردو د افغانستان امنیتي او دفاعي قواوې د خلکو او د ولس مرستې ته وردانګي. کله سیلابونو پر مهال یې، که د اورښتونو پر مهال باندې، که د یخونو پر مهال باندې، د واورو پر مهال باندې، دا یوازې د افغانستان د اردو دی. په دې تېره روژه کې چې د افغانستان اردو خلکو ته څونه مرستې رسولې دي، دا هم بې ساري ده. دا تر ټولو ښه بېلګې دي په مجموع کې. طالب بېله دي چې وحشي او د وژنې خبرونه ورکړي، بل هېڅ نه لري. په مقابل کې د افغانستان حکومت هره ورځ هیله بښونکي، یا به ښوونځي پرانیستل کېږي، یا به روغتون پرانیستل کېږي، یا به پونتون جوړېږي، یا به انسټیټیوټ جوړېږي، یا به کوم کانال جوړېږي، یا به کوم بند جوړېږي، او د زراعت په برخه کې بلا ډېرې پروژې لري. نو دا ټول هغه څه دي چې د افغانستان خلکو ته هم پر نظام باندې بیا باور ورکوي، هم پر راتلونکي باندې باور مند کېږي.
د افغانستان د حکومت د رسنیو مرکز مشر دوا خان مینهپال، له تاسو ډېره مننه.
له تاسو
مننه. ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا جری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پونشي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځنګړی مرکی
معنی
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر هغه زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه وکړم.
پانی پت جګړې د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانی او دریا په کندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د سولې په خبرو کې لپامه ونه غورځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تانې څنګه درنو ورېدونکو سلام. د دیونی په خبرونه کې په تینګ تانګ کې د فکر خونو په اړه خبرې کوو. و باورئ چې تینګ تانګ کې د فکر خونی څه وی او کوم کارونه کوي.
خلک د فکر خونو لګټو نه دي خبر.
تولیدی به هم د فکر تولید دی.
تحقیقات کوي، بحثونه ایجادوي، دا بحثونه په یو ملي بحث بدلیږي.
تینک تانک یا د فکر خونی هغه بنسټونه دي چې د مختلفو موضوعاتو په اړه څېړنې کوي، او دا څېړنې له پالیسی جوړونکو اشخاصو او ادارو سره مرسته کوي چې خپل فعالیتونه د فکر خونو د څېړنو په رڼا کې تنظیم او په ښه ډول عملي کړي. د فکر خونې د سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو، فرهنګي او نورو مسایلو په اړه څېړنې کوي چې دا څېړنې بیا ملي او لویو بحثونو ته لاره هواروي. یعنی که د فکر خونی له یوې خوا څېړنې کوي، بله خوا د بحثونو رامنځته کوونکي بنسټونه هم دي. لیکوال صدیق دقیق وایي په افغانستان کې که څه هم د فکر خونو ته ډېره اړتیا ده، خو ضرورت ته په کتو سره فکر خونو ته ورته بنسټونه کم دي.
فعلاً نسته کوي هغه په ټټه کچه دي ممکن دي ظرفیتونو نشتوالی دي منابعو نشتوالی دغه یې عوامل وي خو یو لوی عامل او یوه لویه تشه چې موږ په اکثرو همداسې جوړښتونو کې معلومیږي او متاسفانه کله کله د هغو د ناکامۍ سبب کېږي هغه دا دی چې هغه یو خاص قشر یو خاص ژبې یو خاص مذهب د دغه پلویانو رامنځته کړي وي او داسې پراخ نه وي دروازې خلاصې نه وي دي نو دغه ټنګټنګونه که جوړېږي تر ټولو ښه خبره یې دا ده چې هغه باید بحثونه د مختلفو قشرونو ځکه بحث او اختلاف وي دي همدې ترمنځ نو د دغو ترمنځ بحث ته لاره هواره کړي او هغه یوې نتیجې ته ورسوي.
ګلولي آریان چې څه وخت یې له یوې فکر خونې سره کار کړی وایي دا چې په افغانستان کې د فکر خونې کمی دي وجه یې دا ده چې خلک څېړنو ته ارزښت نه ورکوي او حتی ځوانان ډېر کله خپلې علمي څېړنې په داسې ډول کوي چې لوټک دي او پرې تېرېږي.
دا ډېر دلیل لري چې هغه داسې خلک د فکر خونو له ګټو نه دي خبر یعنی خلک یې په اهمیت نه پوهېږي. دویم داسې دلته ډېر خلک د تحقیق له میتودونو یا له روش یا د تحقیق له لارو چارو سره بلد دي ډېر لږ خلک داسې شته چې په تحقیق باندې پوهېږي. دریم داسې خلکو ته متاسفانه باید ووایو چې تحقیق ارزښت نه لري.
د صدیق تحقیق په باور فکر خونې کله یوې خوا څېړنې کوي بله خوا ملي بحثونو ته هم زمینه برابروي.
د ټولنیزو بحثونو د ملي بحثونو په ایجاد کې خصوصا دغه مسایلو په اړه چې دغه ټولنې خلک یا د یو هیواد اتباع یا مختلف اقشار ورباندې ګډې ژبې ته او تفاهم ته نوی رسیدلی د تینک تینکس اهمیت د بحثونو په ایجاد کې ډېر مهم ده. همدارنګه د تینک تینکس اهمیت دا ده چې کله په ټولنه کې د تحقیقات کوي بحثونه ایجادوي دا بحثونه په یو ملي بحث بدلیږي او د حکومت پالیسیانې متاثر کوي یعنی په هغو برخو کې چې حکومت کومې تګلارې لري هغه جهت ورکوي او د تینک تینکس اهمیت ډېر زیات دی خصوصا په هغو مسایلو کې چې موږ کومې نتیجې ته لا تراوسه نه پسې رسېدلي.
د ګلولي آریان په خبره که په افغانستان کې د فکر خونې وایي په ډېرو هغو مسایلو به څېړنې او بحثونه شوي وای چې اوس حل نه دي یا هم لویه ستونزې دي.
تینک تانکونه په ټوله نړۍ کې په مختلفو برخو کې لرو په سیاست کې په ټولنیزو علومو کې چې اقتصادي یوه برخه ده په تاریخ کې دینی مطالعات او دې ته ورته اهمیت یې بیخي ډېر دی. زبید احمد الخطري یو دوه مثال ورکم مثلا که چیرته دلته موږ د فکر خونې درلودلی چې هغه د افغانستان د صحت وزارت یا هغه ادارې چې د افغانستان د صحت یا د روغتیا برخه کې فعال دي د هغوی لپاره پالیسي جوړولی نو اوس د کرونا د درېیمې څپې لپاره به د نورې نړۍ له موډلونو څخه استفاده کړې وه. په دې اړه به په کابل کې یا د افغانستان په نورو ښارونو کې تحقیق کړی و دی کورونا دی لومړی سپی دی دویم سپی له ناروغانو سره یا دی غی ډیټا څخه په استفادې باندې به دی کورونا دی دریم سپی لپاره ملګری نیولې و چې موږ ټینګ ټنګ ترلودلې په دې باندې باش شوی وای په دې باندې مطالعات شوی وای ترڅو دې ته حل لاره پیدا شوی وای ان موږ کولای شو دی ټینګ ټنګ په واسطه باندې دی دغه پستونز لپاره دی دغه پختنې لپاره قوي جواب پیدا کو او هغه جواب کولای شي چې موږ دی پانتونونو په نصاب کې جدي تغیرات راولي. نو دې ته ورته موږ په سلګونو او زرګونو مثالونه لرو.
ډاکټر خوشحال روحي چې د خوشحال بابا فکری بهیر بنسټګر دی اوس یې د فکر خونې جواز هم اخیستی. نوموړی وایي چې دوی به په مختلفو مسایلو څېړنې کوي او دا څېړنې به له اړوندو ادارو سره هم شریکوي.
چې دا هم رسمن موږ د دې جواز واخیستلو او دا د یو فکري بنسټ چې هغه تینک ټانک چې ورته وایي دا به پس له دې نه څېړنې به کوي دوی به تحقیقات کوي دوی به تحلیلونه کوي او دغه تحلیلونه او موږ به کوشش کوو چې له دې لارې نه په ډېرو مهمو ملي مسایلو باندې چې تر اوسه پورې د چا ورته پام نه دی په دې باندې موږ تمرکز وکړو په دې باندې موږ څېړنې وکړو او په دې باندې تحلیلونه او حتی موږ وکولی شو چې دولتي ټولنیزو سیاسي فرهنګي سازمانونو ته بنسټونو ته اقتصادي بنسټونو ته موږ دوی ته دغه معلومات ورسره وکړو شو ته خپل تحلیلونه ورسره وته دوی سره د ستراتیژیو او د پالیسیو په جوړولو کې موږ مرسته وکړو. نه پس له دې نه به زمونږ یو اړخ د کار به دغه وي چې په منظم ډول سره به په مهمو مسئلو باندې به تحقیق کېږي، څېړنه به کېږي، په هغې باندې به بحث به کېږي، پس له دې نه چې په دې باندې بحثونه کېږي، غني کېږي، بیا به دا مونږ په چاپي بڼه باندې دا به خپل هیوادوالو ته وړاندې کوو. او تر ټولو مهمه دا ده چې پالیسي میکرانو ته به هغه څوک چې د پالیسۍ په جوړولو کې که دا د فرهنګي پالیسۍ دي که دا ټولنیزو اقتصادي او سیاسي دي، هغو سره به مونږ د پالیسۍ په جوړولو کې مرسته کوو او دغه زمونږ څېړنه به له دوی سره شریکېږي.
د څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري.
دا چې فکرخونه په کومو برخو کې کار کوي او ځوانان څه ډول په دې فکرخونو کې برخه اخیستای او استفاده ترې کولای شي، په همدې اړه مو د طرزي څېړنیز بنسټ لمرستیال داود محمدي سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. مدي صاحب کا لومړی د فکر خونو په اړه معلومات راکړی چې څه دی او په کومو برخو کې کار کوي.
تیم ټانکونه یا فکری خونه لویا تولیدي به هم د فکر تولید دی او د علم تولید دی. د دوی دا طریقې کاری تولید ل بحثونو رامنځته کیږي، فکر په بحثونو کې رامنځته کیږي، تولیدیږي او پراخیږي، او بیا چې کله علم رامنځته کوي نو دا د تحقیق لار رامنځته کوي. هغه موضوع چې اوس تر بحث لاندې تر ډایلاګ لاندې نیول شوی وي په دوهمه فرصه کې بیا د دې باندې تحقیق کیږي. همدا تحقیق دی چې بیا اړوند حکومت ته یا اړوند ادارې ته وړاندې کیږي چې په عامه پالیسي یا تګلاره باندې تاثیر وکړي. تګلارې چې جوړیږي دا یوازې د یوې شپې کار نه وي، تګلارې د تحقیق پر اساس وي. او همدغه تحقیق دی چې په فکری خونو کې له بحثونو او له تحقیقاتو وروسته دوی یو تولید رامنځته کوي، یو تحقیقاتي رپورټ رامنځته کوي. پالیسي جوړوونکي دولتي چارواکي یا کوم اړوند ادارې چې عامه تګلارې جوړوي د همدغه تحقیق پر اساس مخکې وړاندې ځي او بیا عامه پالیسي یا پبلک پالیسي جوړوي.
مننه. په افغانستان کې هم د فکر خونې شته دي، خو ویل کېږي چې کمې دي. تاسو خپل د دوی تعداد او د دوی کار څنګه ارزوئ؟
په افغانستان کې فکری خونې لوی د علومو اکاډمۍ یو تاریخي اکاډمۍ ده. په افغانستان کې په خپل وخت سره ډیر مهم کار د فکر تولید لپاره کړی او بیا د تحقیق د تولید لپاره په خپل وخت کې ډیر مهم کار کړی، خو اوس مهال ځان له زمانې سره نه دایر کړی. له 2000 کال راهیسې په افغانستان کې تګلارې چې جوړې شوې دي د همدغسې په داخل د افغانستان کې د فکری خونو تحقیقاتي مرکزونو نشتون، تر ډیره پورې همدغه خلا بهرنیو محققینو او تنګ تنګونو پر کړی و. هغوی ته د یو پروژې پر اساس باندې یو ټاسک یو مسولیت ورسپاره شوی دی، هغوی بیا دا کار مخکې وړی دی. خو ستونزه دا وه چې هغه خلک د افغانستان له دې وضعیت سره، له داخل سره، له دې کانټکس سره بلد نه ول، نو د هغوی هغه تحقیقونه هم مشکلات لري سره. زه فکر کوم د فکری مرکزونو جوړېدو اړتیا له 2014-2015 کال راوسته په افغانستان کې ډېر په اوج ته رسېدلې او ورځ تر بلې د نوې فکری مرکزونو ادارو د جوړېدو خبرونه موږ اورو. دا یو مثبت پیغام دی. دا په دې معنا چې اوس هغه نړیوال محققین یا ریسرچران چې د افغانستان حکومت لپاره یا مختلفو ادارو دلته په افغانستان کې سرویګانې کولې، پالیسي ریکمنډیشنز یا وړاندیزونه به وړاندې کول، هغه اوس په داخل د افغانستان کې نشته، یا د هغوی هغه غوښتنه امتیازات غوښتنه دومره زیاده چې داخل کې څوک د هغې غوښتنه نشي پوره کولی. نو د همدې خلا د پوره کولو لپاره، د دې ستونزې د حل کولو لپاره په داخل افغانستان کې تحقیقاتي مرکزونه جوړ شوي دي. ښهوالی دا دی چې همدغه تحقیقاتي مرکزونه د افغانانو هغه غوښتنې، هغه وضعیت، هغه زمینه چې دلته په وطن کې ده ښه توګه دوی پوهېږي، پرې درک کړې ده او دوی یو افغاني لیدلوری وړاندې کوي.
که ځوانان غواړي چې د فکر خونې رامنځته کړي، نو ستاسو په نظر له کوم ځای څخه راپیل او څنګه یې مخکې یوسي؟
د فکری خونو بحث او تحقیق دا بنډاري نه وي، دا احساساتي نه وي. د ټول دا څه چې تولیدوي، څه چې وایي، دا په واقعیتونو باندې ولاړ وي، په اسنادو باندې مستند وي او تر شا یو ثبوت لري. نو د دې توفیر لنور بحثونو احساساتی ویناو یا تاویل و ماویل و سخه پا هم دیکی ده. در طول مهمه فکری خونه د دولت د پالیسی جراؤن کو او دولست اختان ترمند دیو پل رول ادا کبی. د فکری خونه د کار آغاز لهم دی پختنی نرمزده کیگی چه اوس ولی و تکلار مخیزی و سنای وضعیت ولی هم دا سیروانده. د ولی پختنه د فکری خونه بنسټ کړي او همدغسې د دې پوښتنې د ځواب لپاره به هم بحث رامنځته کیږي او هم تحقیق رامنځته کیږي. دا بحث ممکن ځواب پیدا نه کړي خو په دې بحث کې نورې پوښتنې رامنځته کیږي. د فکري خونو کار دوامداره دی تر څو پورې چې پوښتنې وي دوی به د ځواب په لټه کې وي او تر هغه ځای پورې به ځانونه رسوي تر څو چې یو داسې یو تولید رامنځته کړي چې تګلارې په هغې باندې سمې شي.
درنو اوریدونکو دا وه د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بیا ښه وخت ولرئ.